په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې له هر لس ماشومان اته په یو ډول د جګړې قرباني شوې دي. د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو مرګونی کال و. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موسی اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یوځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ شمیر نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوس باید ژر تر ژره د جمهوري ریاست را روانو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې نیټې ځنډیدلی دی. وسوالو طالبانو د اورزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې او لسهاو کسان د لارې دواړو خواو ته منتظر پاتې دي. او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړ چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشاو د هغوی مسؤلیت منلی و. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس نن ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید اوس د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته تیاری پیل کړي. جان باس نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه غواړي چې یوه واقع بینانه بودیجه جوړه کړي، له امنیتي ادارو سره د هماهنګۍ پر اساس د انتخاباتو عملیاتي پلان جوړ کړي او د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي. او یې روزي جان باس لیکلي دوی د ستاینه کوي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان شوې او په دې ډول د نوې ولسي جرګې د کار پایل ته لار خلاص شوه. جان باس ویلي د افغانستان ولس د دې حق لري چې په شفاف ټاکنو کې خپل نوی جمهور رئیس وټاکي. د امریکا سفیر ویلي د دې بهیر ملاتړ کوي او د افغانستان د حکومت پر افغانستان کې پر چارواکو یې غږ کړی چې افغانانو ته د دې امکان برابر کړي چې د خپلې رای په مرسته خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن تر نامعلومې نیټې وځنډید. د رای ورکونکو تقویتي نوملیکنه باید نن پیل شوې وای، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ویلي چې امنیتي ځواکونه باید د رای ورکونکو او د انتخاباتي مرکزونو د شام امنیت ډاډ ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون به په ټول افغانستان کې 425 انتخاباتي مرکزونه لري. د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر 28 دي. د غزنی والی وای که وسلوال طالبان اوربند و نکری د شپې عملیات چاپی او هوایی حمله به جاری وساتي. وید الله کریمزی ادعا کړی چې په وروستیو کې سلها او وسلوال چې بهرنیان هم په کې دي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، خو په غزنی کې یو شمیر خلکو د شپې د عملیاتو او چاپو پر ضد په اعتراض کې مکررن مظاهرې کړي دي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایی حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کیږي. وسوالو طالبانو د اورزګان او کندهار لوی لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرون نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسوالو طالبانو خبرداري ورکړی چې پر دې لار د تګ راتګ نه کوي. په د ازادي راډیو خبريال وایي چې ډیر مسافر د ترینکوټ شار د موټرو په اډه کې پاتې دي. یو موټر چلوونکی چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده د ازادي راډیو خبريال ته ویلي
موږ مسافر یو، دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو، دوی د کور پخوا لیار بنده ده، بس دلته په دغه اډه کې ناست یو، موټران نه ځي. ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیره شته نه شایسته، ټول روژه هم نیولې ده.
د اورزګان د پولیسو مشر ویلي چې په اورزګان کې دا سرک مسون دی، خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه معلومات نه لري. په کندهار کې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یې مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان نن پر ټویټر لیکلی چې د هغو حملو دستور د ایران رژیم ورکړی و. خالد بن سلمان په ایران کې چارواکي تورن کړي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن لاشیه حوثي وسلوالو کار اخلي. د سعودي عرب د بهرنی چار وزیر خالد الجوبیر هم پر ټویټر لیکلی چې حوثي ملیشه د یمن د خلکو ضرورتونه او ګټې د ایران د ګټو قرباني کوي. ایران تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف نن تر غرمې مخکې تایید کړ چې د یمن په پلازمینه سنعا کې هوایی حمله کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي ډار لري چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي. ولسمشر ترامپ دا راپورونه هم رد کړل چې وایي د یو شمېر بهرنیو پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونالد ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې مختلف نظرونه شته، خو دی ورستی پریکړه کوي او ډاډ یې څرګند کړ چې ایران به د خبرو غوښتنه ورڅخه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټمي موافقې د ایران د وتلو سره د امریکا د وتلو سره هم تهران له زغمه کار اخلي او دوی موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف په توکیو کې پرون د جاپان له چارواکو سره وکتل او پر امریکای تور پورې کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول کړکېچ زیاتوي.
They
believe that escalation of tension in the region is not in the دی چا پګټ نه دی. ایران به د کرکیچ د زیاتولو کار نه کوي، خو موږ به بیل شک د ځان دفاع کوو او خپل ملی امنیت ته د هر متوجه خطر جواب بوایو. د امریکا متحده ایالات په تیر کال د ایران او نړیوال لاټمی موافقه ووتل. د ایران او نړیوالو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې اټمي موافقه شوې وه. او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي دي. دواړو خواوو ویلي چې لوړ رتبه چارواکي په دغو خبرو کې د ګډون لپاره استولي. دوی به هڅه وکړي چې په وینزویلا کې روان بحران د خبرو په مرسته حل کړي.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ په پاڼه زاده راډیو ډاٹ کام کې تفصیل او پاړه نور معلومات ولولئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف ذا چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې له هرو لسو افغان ماشومانو اته یې په یو ډول نه یو ډول د جګړې قرباني شوي دي. د موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په کابل ښار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دې ښار هندوان او سکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تختونکو او وژونکو محاکمه غواړي د خپل ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. له کابل نه پرې ریپورت لرو. د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره طالبانو د عامو خلکو پر مخ تړلې ده چې دغلته مسافر په څه ستونزه کې دي. له سیمه په ریپورت واورو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره په ګډه چمتو کیږي هم په همدې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف ذا چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې له هرو لسو ماشومانو اته یې په یو ډول د جګړې قرباني شوي. د دې ادارې د ویاندې په خبره د ماشومانو په وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو درې کلن ستر کمپاینې پیل کړې. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې ډېر لاملونه د وسلوالو طالبانو له امله دي، خو طالبان د دې ادعا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
علا محمد هغه څوارلس کلن ماشوم چې د کابل په سره صلیب روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی نږدې 15 کاله وړاندې په ارغندې سیمه کې کله چې خپل کور ته نږدې یو غره ته تللی و د یو ماین په چاودنه کې یوه پښه یې پرې شوه. علا محمد وایي دې پېښې نه یوازې دا چې پښه یې ترې واخیسته، له رواني پلوه یې هم سخته صدمه ور ورسوله.
د اشرف غني انتخاباتو کې ماین خاورو لاندې پټ نه ښکارېده. د ارغندې غره کې په وخت کې چې ما پښه ماین ولزوله، زه چې راجک شوم ټول وینې وې هرې خواته او د دې سپین هډوکی هم راوتلی و. مسه لګ لګ راکته کېدم، بیا خلک راغله. اوس دا فکر کوم چې آینده کې او شهر مې جوړ شي.
د علا محمد په شان زیات نور ماشومان هم شته چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړې قرباني شوي دي. له ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې د یوې تازه څېړنې له مخې په افغانستان کې د مشرانو په پرتله ماشومان زیات د جګړې، چاودنو او انتحاري حملو له ګواښونو سره مخ دي. په دغې څېړنه کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې د هرو لسو ماشومانو نه اته یې د جګړې، انتحاري حملو او چاودنو له امله په یو ډول فزیکي او روحي زیانمن شوي دي. همداراز له ماشومانو د ملاتړ ادارې موندنې ښیي چې 2014 او 2018 میلادي کلونه د افغان ماشومانو لپاره خونړي وو. د دغې ادارې د چارواکو په خبره په 2018 میلادي کال کې له 3000 زیات افغان ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه شمېر په 2018 میلادي کال کې نږدې 4000 ته رسېدلی. په همدې حال کې له ماشومانو نه د ملاتړ نړیوال ادارې د تاسیس په سلمه کلیزه کې د دغې ادارې مسؤلینو د ماشومانو پر وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو ستر کمپاین د پیل خبر ورکړ. په افغانستان کې د دغې ادارې ویانده مریم عطایی وایي دا کمپاین څلور عمده هدفونه لري.
یک، تطبیق پالیسی ها در رابطه با محافظت کودکان.
لومړی، د جګړې په جریان کې د ماشومانو د ساتنې د پالیسۍ پلي کېدل. دویم، ماشومان له خپلو حقونو خبرول. دریم، د ښوونځیو د خوندیتوب د اعلامې پلي کېدل چې هغه افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې لاسلیک کړی. موږ غواړو دغه پلي کړو. له ښوونځیو نه باید د پوځي او انتخاباتي بنسټ په توګه استفاده ونه شي، ځکه دا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. او څلورم، له ماشومانو د ملاتړ د قانون پلي کول دي چې یوه میاشت وړاندې تصویب شو او اجرایوی بڼه خپلوي.
فقط یک ماه پیش تصویب شد که او چطور شکل اجرایی خواهد
گرفت. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو څلور لسیزو راهیسې په کې جګړه روانه ده، چې دغه جګړه هر کال له ملکیانو قرباني اخلي. ماشومان د افغاني ټولنې یوه لویه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو په اساس چې د افغان دولت وسلوالو مخالفین تر ډیره د رواني جګړې عاملین دي. ډاکټران وایي ډیری هغه ماشومان چې په جګړه کې زیانمن شي وروسته له روحي او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان وي. په کابل کې د سره صلیب روغتون موظف ډاکټر شکر الله زیرک وایي
طبعاً هر شخص کې دچار معلولیت میشن،
طبعاً هر کس چې معلول کیږي خپل راتلونکي تیاری ګوري او د هیڅ ډول روښنایي په اړه فکر نه کوي. ډیری روغتونونه دغو کسانو ته هیله مندي نه ورکوي چې ګواکې تاسو کولی شئ چې په خپلو پښو
ودرېږئ.
له ماشومانو د ملاتړ اداره له افغان حکومت غواړي چې د جګړې په لړ کې له ماشومانو ساتنه وکړي. دا اداره له نړیوالو اړوند بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي عاملین حساب ورکونې ته حاضر کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې تر ډیره د ماشومانو د تلفاتو عاملین طالبان بولي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی
عامل قربانیان اطفال خصوصا د موارد کې او ناشی
د قربانی ماشومان او عاملین په تیر بیا هاغه چې د جګړې لامر قربانی شوی ترهګر طالبان دي. تاسو ولیدل چې په پکتیا، خوست، کونړ او سو نور ولایتونو کې چې په دې ورستیو کې پکې پر لپسې چاودنې کیږي او په هغه کې ډېر قربانیان ماشومان
اطفال بود.
هم غوښتل د کورنیو چارو وزارت د دې د پتړاو د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ویلي وو چې د جګړې په وخت کې هڅه کوي ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم وایي چې وسلوالې مخالفې ډلې په ځانګړي ډول طالبان په یو شمېر برخو کې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته په ځانګړو سپېڅلو ځایونو کې د انتحاري حملو او نورې ترهګریزې روزنې ورکوي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی والی روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بللې. د وایي ک وسلوال طالبان له جګړو لاس وانخلي همداسې به پر خلاف شپنی عملیات، چاپی او هوایی بریدونه دوام وکړي. بل پلو ته دام ویل کیږي چې په شپنیو عملیاتو کې ډیر کله ولسی وګړي زیانمنېږي. په اړه یې حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکوي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د اوربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویښې نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپی او دغه هوایی بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پریکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان ده؟ سوره وجود نه لري چې کم یې شپه زیاتی سلوی چې دا مخالفین په غزنی کې منځنه دي کوم واقعا صلح غاړو باید په هغه لار باندې ډېر تمرکز وکړو هغه لار تعقیب کو چې هغه صلح ته ورسوي هغه وقدینو رو پیدا نکو هم جنگ ته تشویق نکو ولی دا د موږ غوښتنه نه ده موږ مجبوری دو ته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو موږ مجبوری دو ته تر څو په عملیات اجرا کړو
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایتي شورا منشي حمیدالله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي
یعنی ما نمیخوایم مکاتب ما دوباره بسته شود ما نمیخوایم دوباره
دی وایي موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي روغتیایي مرکزونه د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شیان بند سي موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو نظامي چارواکو مدني فعالانو ښځو ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ یې اعلان کړ
وس پر اشو کابل ته په کابل خار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وشل کې دوه وروسته د دې خار هندو باور یو سکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تختونو او وژونکو محاکمه غواړي د ځانونو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د کب په 14مه د کابل خار په 14مه حوزه کې د له دوکان نه سړي تختونکو تختولی او بیا وژلې دا ارجیت سنگ مړی چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لاوارث په نوم د کابل د شهدا صالحین په هدیره کې دفن شوی و د روان کال د ثور په 23مه پیژندل شوی او کورنۍ ته سپارل شوی د نوموړي کورنۍ غړو ازادۍ لړیو سره په خبرو کې له حکومت نه د عدالت غوښتنه وکړه تفصیل به د خان محمد سین په ریپورټ کې واورو چې د وژل شوي ارجیت سنگ د تر په غږ پیلېږي
په کابل ښار کې د نامنیو سړي تختونې غلاګانو وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباو په څیر پام وشي پرون ما د هغه جنازه را واخیسته خدای خبر چې تیزاب یې پرې شیندلی و حلال کړی و څنګه یې وژلی و هیڅوک نه پوهیږي بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند په دشت برچي کې لومړی تختول شوی او بیا وژل شوی خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا دوه میاشتو په تیرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23مه وموندل شو د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچي کې د یونانی درملو د خرڅلاو دوکان درلود د تیر کال د هود په 14مه چې د شپې کور ته ستون نه شو په هماغه شپې د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه دی وایي له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22مه د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و بجن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسید پذیر یو او ضرورت لرو یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي یو یې د کابل ښار د دیارلسمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی او بل هم د بغلان له ولایت څخه د دوی دوستي تکمیل شوی دی او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته سوال شوی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. دارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړی نه ده، بلکې په تیرو دوه دریو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډیر هندوان او سکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیرو ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هیواد د نورو ادباو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
هغه مسافر او موټر چلوونکي چې د کندهار او روزګان ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې نن سهار رئیسی طالبانو د کندهار او روزګان ترمنځ لویه لاره د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. دغلته مسافر وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له طالبانو حکومت دواړو غواړي چې په خپلو کې دې په روان کړکیچ کې ولسي خلکو ته ستونزې نه پیښي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلي وایي وسلوالو طالبانو لومړی د یولیک پاستولو ورته ګواښ کړی چې پر یاد لاره به تګ راتګ نه کوي او وروسته یې د یادې لارې په اوږدو کې د دوی د موټرو مخه نیولې او بیرته یې اورزګان ته رستولی دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو یاد لاره د شاولي کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتي سرتیرو څخه د غچ اخیستلو له امله تړلې. د یادې لارې د تړل کېدو له امله اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه لسګونه مسافر د ترینکوټ ښار اړوند د اورزګان او کندهار د لیلارې د موټرو په تمځای کې سره لمر ته ناست دي چې له چا سره ناروغان ورسره دي او له چا سره ښځې او ماشومان، او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي خو پر مخ یې لاره تړلې. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لاره دوی ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دوی د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو، دوی د کور خو لیار بنده ده، بس دلته په اډه کې ناست یو، موټران نه ځي. ستونزه کې چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی، دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیر شته ده نه شایسته ټول روژه هم نیولې ده، بس په غټ مشکل وخته یې تیز دي.
زما نوم شاه محمد، زه د کندهار اوسېدونکی یم. دلته خو نه په دغه لار، دلته خو نه په دغه ولایت چې طالبانو لار بنده کړې نه پرېږدي، والله ورور لار نهشته، دا موږ پاتې نه څوک. خو دغه ستونزه بس دغه نیول تر ناپرز رژم نیول د ورور د لمر ته ناست، دا ستونزه سرداګر مسلمانان ورور پښته نه دا ورور د طالبانو څخه مونږ غوښتنه د حکومت څخه مونږ غوښتنه چې لار ته لیکي.
وزګان یم زه ځما و یرمن ته د الله لار بنده کړې ده، دا لوی لار دی، لکه موږ پر کومه ولایت مش مسافر کو مش تسونو دا لار وای طالبان تړلې ده، طالبان نه لکی بل
شهر ولار سو د ویان بچا کومندان د شاولي کوټ پر لار دغه باندې لار بند کړل، پر خلکو باندې لار بند کړل، نو طالبان ولار سره پر دې خو باندې لار بند کړل. نو په نام بس دغه مش سنځ دي ګم یو خو یو خو ته کې بل خو بل خو ته کې مش ما بین دغه اریان پاتې چې مش سره کوم
په دغه ولایت کې موټر چلوونکي او هټیوال به وای چې د یادې لارې په تړل کې دوه سره زیات مالی زیان نور تا وشتي دي. دی وای چې اوس هم لوی باربری موټرونه په لار کې بند پاتې دي او مالونه هم پکښ کې بار دي چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دغه هله د چې موږ ته د لارې نصیب بندي دا اوس مخکې په ټاټې موږ سر په 3300 کولې اوسه په 3000 د هر شی پر بندي سر په 1200 اوس په 2000 یا په 3000
د یو خطر سوالی و نمایندګی ته. نو هغه چې موږ ویل دی په دې خطر تړلې و د لارې چې د خاخري از لار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت. نو دې دا شو چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار باندې درغه ساته پوری چې د خاخري از لار د کندهار حکومت یې لکړی نه. نو اوس موږ موټران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سره لار باندې کړی تر دا اوسه پوری نه د دیو خاصه کندهار طرف ته مت پریږدي، نه د کندهار څخه ترینکوټ طرف ته مت پریږدي.
زما نوم عصمت الله دی، زه تر باندې موټروان یم، موټر چلوم. سهار لاړم نیمه لارې پورې لار بنده وه، 15-16 کال لار چیل مصرف سو لاړم، نور غذا پرې بر سره وګرځېدم پرې نه شولم. هغه لامل دی چې موږ خواري کوو چلو مصرف سي پرې مم نږدې او سمې لارې مویلای موږ سمې لارې لسې
پر لارې ولاړ دي. ته ټول دنیا په خبر یاست د کټه څنګه څخه ماښام د 2 بجو څخه تللي د وایم پولیسوالۍ کې هلته وسلن ولاړ دي. تقریبا 4 لک خلدارې اواز په پیازو په پټاټو باندې
د اورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری بیا وایي چې دغه لاره د اورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دوی وایي چې د کندهار د مربوط ساحې په اړه معلومات نه لري او دوی به پلټنې وکړي.
رای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کردیم، ما جای ساحه مسئولیت خود گرفتیم، پسته ها ایجاد کردیم. ما دائما همراه از واقع هماهنگ هستیم، مسیر را را اونا قطعا بند نساختن. یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن، را دولت و قوای دولتی هیچ را را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری دغه راز ژمنه کوي چې یاد لاره به ډیر ژر د خلکو پر مخ خلاصه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنیو ته وښودلی چې په کښې کې لیکلې وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ایم په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې کولای شئ چې زموږ رپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. او اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
بل کندهار ولایت څخه خبرې کوم. هغه د انتخابات پر مورد باندې چې دغه ماښام د یوې ورځې کارمندان ماښام د اووه میاشت کې میاشتي چې ځانګړل شوي دي نیویورک، دغه د پخواني د کمیسیون کمیشنران ویاندویان و د اووه میاشت پر مور باندې په بانو باندې چیرې کړلې یو سوال دی لس جواب او هر یو ورکوله. اوس بیا دا خپلواک راغلی دی، خدای هم دا دوی نوې بانې کړي نو اووه میاشت دی اته میاشت نو څومره وخت به د دی پسې وکړېبس یا دې لنډ دغسې ووایي چې نه یې ورکول خلکو ته پیسې یا دې وره دقیقه وخت یې معلوم کړي چې په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې مور دغه پیسې ورکوو. دا خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، روژه روانه ده، دوی به دا نور انتخابات سره کم مخته یوسي. مننه. ازادي راډیو ته زما دغه پیغام دی چې موږ کور یو په قدس آباد کښې د یرات نه سروېه پاتې هېڅ کومک موږ ته نه دی رسېدلی، نه سرپنارلو هېڅ کومک دا نورو ماجورو ته که یو کم تعداد رسېدلی. یعنې موږ ته تر اوسه پورې هېڅ انجینر نه دی راغلی، نه یو کومک را رسېدلی دی.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ نه سره په تماس کښې یم. د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ کښې د دوه ژمې کېږي چې بارانونه اوري او اوبه ډېرې راچاتې شوي. په ازر ولسوالۍ باندې ټولې لارې بندې دي. یو پول ده، هغه هم په یو چې یو اوبه باندې ده او په بل ځای کښې بوره وکړي، هغه لاره بېخي بنده ده. بازارو ته بوره وکړي، خلک دوکاندارانو ته ځان نړولي، باید اوبو ته یو پوله جوړه شي او د اوبو ساري شي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو اسمسونه موږ ته را رسېدلي دي. په دې لړ کې حنیفي له بولان نه ویلي، په افغانستان کې اوربند او سوله د غوښتنه ده. نصرت الله د زابل نه وایي چې تېره ورځ شاوخوا 10 بجې د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ په یوه سیمه باندې د پاکستان لخوا توغندې ویشتل شوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایي دواړه لوري باید لومړی د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اور بند وکړي. او د یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی د په خپل پیغام کې ویلي دي چې د امریکا د سفیر وروستۍ څرګندونې په دې معنی دي چې امریکا او طالبان سولې ته نه دي نږدې شوي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا سو دا ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې د اس ام اس له لارې مو راستولي وو. فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید اوس د جمهوری ریاست را روانو ټاکنو ته تیاری ونیسي. جامباس نن په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید مناسبه بودیجه وغواړي له امنیتي ادارو سره د همکارۍ له مخې د انتخاباتو عملیاتي پلان بشپړ کړي. د رای ورکوونکو د ثبت د پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي او ویروزی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات سپتمبر په 28 دی. په اورزګان کې موټر چلوونکي او مسافر ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو ټولو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د اورزګان او کندهار پر سړک دې سفر نه کوي. دغو کسانو ادعا کړې ده چې وسلوالو طالبانو لاره په شاولی کوټ کې بنده کړې ده. خو په اورزګان کې د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې په اورزګان کې سړک مسؤون دی. د کندهار چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یې مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر نن پر ټویټر لیکلی چې د ایران رژیم د حملو دستور ورکړی و او پر تهران یې تور پوری کړی چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن له شیعه حوثیانو د وسیلې په توګه کار اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخه کړي. ترامپ هغه رپورټونه هم رد کړي چې وایي د ده په خپله اداره کې پر نړیوالو پالیسیو اختلاف موجود دی. ترامپ ویلي زه وروستۍ پریکړه کوم. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2015 میلادي کال له موافقې څخه د امریکا د وتلو سره هم تهران له زغمه کار اخلي. محمد جواد ظریف پرون په جاپان کې له چارواکو سره وکتل او ویل چې د دوی له نظره د کړکیچ زیاتېدل د هیڅ هیواد په ګټه نه دی، خو ویلي دي چې ایران به د هغو خطرونو په وړاندې چې د ایران د ملي امنیت ته ګواښ پېښوي له ځانه دفاع کوي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندیزو سپورتي خبرونو ته رحمت الله افغان چمتو کړی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلند سره لوبې ته بشپړ چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي ټیم سبا ایرلند ته روانېږي.
قرار اوس فردا ټیم ملي کرکټ افغانستان از اسکاتلند به طرف ایرلند سفر نماید په جهت انجام دادن دو مسابقه در برابر ټیم ملي کرکټ ایرلند.
د نوموړي په وینا ټاکل شوی چې سبا نبی ساحل او راشد ارمان دو مشهور افغان کرکټران له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د موجب زدران په ګډون دغه دوه افغان لوبغاړي د هند کرکټ په غوره لوبو کې لوبيږي. لیلن لوبډلې سره به افغان ملي لوبډله لومړی لوبه د روان میلادي میاشتې په 19 او 20 هغه به د همدې میاشتې په 20 تر سره کیږي. د کاپیسا د ورزش مسولین په دغه ولادت کې د ورزش له کوم امکاناتو سره ټکوي. د دغه ولادت د ورزش شامل ایسا صافین نازادي رادیو ته ویل چې د کوم امکاناتو له وجې د دغه ولادت ځوانانو علاقه مندي له ورزش سره کم سوي ده. نو موري وای چې په کاپیسا کې نو ورزش او نو هم کوم جمنازیم شته. کغلی صافای په دیاړه د مسولینو د پام غوښتنه کوي. او د لومړي ځل لپاره د اروپا په لیګ کې د ډبلیو آر آی سیستم نه د استفادې اجازه ورکړل شوه. د اروپا وروستۍ لیګ به د دوو ټیمونو ارسنال او چلسی ترمنځ وسی. یوفا تیره ورځ اعلان وکړ په لوبسار کې د اشتباهاتو د مخنیوي او د خل لیګ د ترسره کېدو لپاره اروپا تصمیم نیولې چې په ویډیو سیستم سره دغه لوبه وڅاري. د اروپا لیګ سیالي د جوزا په میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره کیږي.
دوستانو سپورتی خبرونه مو اوریدل زموږه غلازاده رادیو نه اوري مخکله دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د مشمانو د حقونو پاړه د ازادي رادیو یونیسف ته ادارې ځنګړې پروګرام او کور کله در تخپور کو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو د ام د انتخاباتو پاړه دی ټاکل شوی و چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکونکو د نوم لیکنې تقویتی بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د امنیتی دلایلو له کبله ځنډول شوی د دې کمیسون د دارالانشار رئیس حبیب الرحمن ننګ لزن پرتل امنیتی بنسټونو د دې مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کړې ده نور جزئیات به له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو ورپسې ونیس پروګرامونه خبرې کړي
د روان مریض کال د سور شپږویشتمه د زماني جدول له مخې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تخویتي نوملیکنې د پیل ورځ وه خو اوس دغه بهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمننګ د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي
ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهال ویش سره مونگا امنیتی ارگانونو سره شریک کړی دي او انتظار باسو چې امنیتی ارگانونو د غیر ارزونه او د غیر برسینه ورسته مخت شریک یو بل اخره مونگا د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې سب تقویتی سب تنام شروع کوو یو جزر بل مخت سره شریک شي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په ټولو هیواد کې به د تقویتی نوملیکنې 3450 مرکزونه خلاص کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای دغه کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو نوملیکنه ته اعتبار ورکوي نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تخویتی ده په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه شوي وي یا د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي په داس حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلا و ډک بولي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي دغه کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي چې د انتخاباتو په ورځ به له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په وزر
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو د مور شو د هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو په اخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو لمک سره وسی د مور شو د ماشوم لپاره مکمل غذا ده د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي لکه ناسام قابلګان تغذیه مشاورین دوی د مور په شیدو د تغذیه اهمیت او مهموالو په باره باندې
لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزوغو میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان اوس له همدې عمل له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نشته، شیدې مې نشته، تیکې مې شیدې نشته چې نه خورم، ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چای ورکې
پچې؟ دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نشته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راک، دلته هم سایه کړه راغلم لا ته راکړه.
نو د خپل پاکې نه ښکاري
تور چې هم ده شیدو
والې دې شیدې نشته.
نسته شیدې چې خوراک مې نشته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نشته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کړل دي شیدې نه؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکیا، زړه مې تنګ ځکلې وخمه.
دومره وړکای ومې سینای وګایم ساتي وهم،
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو
نه
لري.
نه خپل شیدې مې نشته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخی ده.
نن یې خپل وختي تن پریمې زی بیا بل په داس کې اغه بیا لای او دا یو کارن ته مګه بیا ورکول چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسو ته غزي وسته مشته کین ور یار څه خاړو او بخاړو شولې خاړلې ګورګانې خاړلې ته تر سي تا چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا متنه دی ورکلی.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مرشدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شو دوسخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سدیکا خپل از چې جګرخونه شم شو دی مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خا او آرام هم شو دی مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سم نه دی کړای، سړای سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري. په دغه سړای جګرخونه کې چې شو دی ورکم شو دی نه وي.
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولې او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیری میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نورې شودې تولې چې شپږ ساعت او ساعت ساعت او ساعت شودې ورکوي نو تبه نه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندې ډیری مصروفي دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفې ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقین والی د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کمی شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوډري شودو ته کوي، تر حالې کې پوډري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وای ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وی هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زره خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولیږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یوه مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي دا څومره خطرناک ثابتېدلی شي ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي، حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنه کړي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنه کړي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک دی او میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر د کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا و د دې اونۍ د ماشومانو خپرونه تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کورکلی خبرونه تمو هرکلی کوم.
آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان، موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدې چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دغه سی ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب حالاتو نه ځان خبر کی او لغو سره همکاري وکي.
درنو دوستانو، د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه حسیب الله تلاشی درته وړاندې کوم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی.
ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لسیږي چې څه شی وخورو. هغه کوم ماښام چې وشي نو ښه بویانې راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار دی. خو څه د غوښې د وریژې د پلاو د هر څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ واس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسه یو څه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو راورته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. او جماعت کې نو څه شی چې برابر یې، نو کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ، نو همداسې هر څه چې برابر شي نو خورو.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتي کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، د رایې لري. هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې چا سره سیالي شریکي وکړو، د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کوم اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماتی چې موږ چای تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماتی داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چاته یو چای ورولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله، پرون تا راولېږلو نن زه درلیږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وځ کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک سره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نه داري هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارک میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید پروژې میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته وکړي. نو ما وړه زیاتوي
د روزي او فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کی او لغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه تیاری وو څه خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو خپل هم سره گاونډي سره کومک کی نو دا بډیر یو روز ماته یو خرماسه څوک سره همکاري وکړي دا هم غټ خبره. نو د سیالي خبره خو شرعنم جواز نه لري او که څوک کوي نو هغه اجر او ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت یي غریبي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه دي ما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاش کې له غریب غربه سره کومک وکړي او خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمری د نګرهار ولایت اوسیدونکو یم. یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري، مثلا خارګاو برګیم جوړه ده، خ دریم لري، خ خوراک او پوشاک لري، خو هغه نه کوي د غریب او گاونډي سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي، چې مثلا مقابل جانب نم یو توقع لري چې زه یو څه ورولګم په مقابل کې بل شی به تم ته راوړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختو کې چې ګوري نو د کومک نه کوي، نه چې څوک لري موږ کومک نه کوي، غریب گاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیګي گاونډیانو ته ورکی، غریب او گاونډیانو ته باز د څه څغ زړونه دی نه لیګي دوختنه نه ریګي. نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چغی سره سیالي لري د څه د غریب او دغه د څه خاص نه کیږي.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاشت کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره له دې چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظره له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارکه میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانانو باندې فرض شوی دی چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژه‌دار او خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه ته ورکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوقه خوراکي یا طعام ورکي. نو صاحب کرام وايي رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه صاحب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه غروجه خپلې ماتي.
کوم گاونډیان ډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارکه میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته کو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي، یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري چې هغه د همسایگی حق دي. او حق همسایه چې زمون پسند کې اوسېږي مسلمان دي هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت لرنګونه دي، هم مسلمان دي او هم زمون همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې درې برابری حق لري، یو حق د همسایتوب حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر مون باندې حق لري. خو په هر صورت همسایگان پر مون باندې په هر سطح چې وي، کافر وي، مؤمن وي، پردی وي، اخپلوان وي، پر مون باندې حق لري. خو بیا په مسلمانانو په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، غذا نه لري، او اشد ضرورت لري چې مونږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر مون باندې فرض چې حق سره کومک وکړو.
امال سیب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ترجمات نه لګي، خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندي لري او دا هم د سیالي او د شریکې د مخوي. دغه موضوع څنګه ده؟
په دې شګ نه چې کچیر د عادی پشان هر څه کومک مو وکړو جایز دي، او که په داسې حال چې زمونږ پسند کې یو کس پرد چې هغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روژه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه مونږ خوراک ته ضرورت نه لري، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسه روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارکه میاشت کې خپل فقیر او همسایګان سره مرسته کوي، البته روژه ماته ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خدیر نه حد دې پر اندازه چې د سری اخلاص زیات وي، په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو روژه ماته یو مسكين ته ورکوي، یو مسلمان ته ورکوي چې هغه خپل روژه په حق شی ماته ای، الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي. بل لدین چې دغه روژه دار ثواب کم شي، نو بیا مسلمانو باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بشراګان دي، مرسته وکړي. او خیر دی به هر اندازه چې توان لري، کوم کس چې توان لري زیات زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نلري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو گلاس اوبو خو د هر شل الله سپردي. یعنی په دې میاشت کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر چا سره به خصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي.
عزتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارکه میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړئ، تر څو هغوی هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.